د دوست آواز د رادیو قدرمن اوریدونکو ما سلامونه نیک هیلې او درناوی ومنئ. د نن د سیاسي بحث اجنډا په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو قوتونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، طالبانو او نورو جنګي ډلو جګړو او د خلکو وژلو ته زور ورکړی دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي او یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي. تاسو د دې اندېښنې څنګه چیړئ او هم دا چې حالات په کوم لوري ته لاړ شي او څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله تامین شي؟ دوام د راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی چې د کومې لارې او په څه ډول هېواد ته سوله، ثبات او آرامي راتلی شي؟ څه باید وشي چې خلک او هېواد د راتلونکي بد حالت نه وژغورل شي؟ په دې تړاو به په ځانګړې توګه د ملي او مترقي ګوندونو سازمانو او مدني ټولنو مسؤلیت او رسالت څه وي؟ دوستان نهایت عزیز و گرامی، از اشتراک شما در بحث امروز که باز هم رابطه با رسیدن به صلح در افغانستان است
تشکر میکنیم.
اجندای بحث امروز در حالی که قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان اخراج میگرد، طالبان و دیگر گروه های جنگی با جنگ و کشتار مردم شدت بخشیده و مردم افغانستان را به تشویش و یک آینده نامعلوم دچار ساخت، شما نگرانی مردم را چی گونه ارزیابی نموده؟ حالات به کدام سمت در حرکت و چطور شده میتواند که آتش بس و صلح دائمی در کشور کند؟ نظر شما در باره آینده چی بوده و از کدام طریق صلح ثبات و آرامی به کشور آمده میتواند؟ چی باید کرد تا مردم کشور از حالات بد آینده نجات داده؟ در این رابطه به طور خاص مسئولیت و رسالت عذاب ملی و مترکی سازمان ها و اجمن های مدنی چی میباشد؟ در این بس تحلیلگران و شخصیت های سیاسی مسئولین عذاب و سازمان های سیاسی مستقل اشتراک کرد. همدارز به گندونو و سازمانی مدنی او قومی شوراگانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار سیاسی څیړونکی جناب نذیر احمدزی صاحب او همدارنګه طالبان تاریخ پخوانی چارواکی د سولې د ولسي حرکت او د خلاصون د لارې د شوراګانو مشر سیاسی څیړونکی جناب سید اکبر اغا هم په دې بحث کې ګډون لري. غواړم لومړی سوال د جناب احمدزی صاحب نه وکړم. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو قوتونه د افغانستان څخه وځي، دا چې د یوې لورې جنګونو زور اخیستي، د بلې لورې لوږه، بېکاري، سیاست سوی دي، زورواکان هم د قدرت په خاطر فعال سوي دي چې ښه بېلګې په تخار او پنجشیر کې دي چې خلک یې د راتلونکي په اړه اندېښنه کې اچوي. په دې اړه دولت څه پلانونه او پروګرامونه لري چې د سولې په خاطر یې عملي کړي او له خلکو اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی چې خلک مطمئن شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آشنا صاحب، تاسو او د تاسو د برنامې ټولو ګډونوالو خویندو ورونو ته سلامونه او نیکې هیلې. د زړه له کومې مننه کوم په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې یو خاص موضوع ته وخت برابر کړی ده تر څو پورې موږ سو کولی چې خپل هموطنوالو سره یا خارج میشتې دي موږ افغانان دي یغوی له دغو موضوع نه آګاه کړو. اول به دا ووایم چې د سولې په خاطر باندې افغان حکومت همیشه خپلې دروازې خلاصې پرېښي دي او د سولې هر خبره او په هر مملکت کې څه وي دا هغې ته لبیک ویلی ده چې ژوندي مثالونه یې دي. موږ تاسو د دوحه کانفرانس یا په مسکو کې او همسا د نور په خارج په هر ځای کې چې د سولې لپاره خبره شروع شوې، افغان حکومت حاضر شوی ده چې د سولې لپاره د واقعي سولې لپاره لاره هواره کړي او تر څو پورې موږ اصلي هدف ته ورسېږو. بدبخته ابنا به ووایم چې په دې اواخرو کې جنګونو زور اخیستی ده. تاسو ګورئ چې د موږ جنګ یوازې د طالب سره نه، د ملکونو په سطح موږ جنګ مخې ته وړو، ځکه په افغانستان کې که د اسلام خبره سي خو شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان وو یو او انشاءالله تر ابده پورې مسلمانان یو، په دې کې کوم شک نشته. ده داسې اوس جنګ خارجي جنګ ده او د هغې لپاره د موږ امنیتي سکتور زه افتخار پرې کومه دوی وتوانېدل چې د مملکتونو په سطح جنګ مات کړي، ځکه دلته بدنامان دغه وه چې کله د امریکایانو د وتلو خبره شروع سوله نو جانب مقابل غوښتل چې دوی په لنډ وخت کې شپږو ولایتونو ته سقوط ورکوي چې خوشبختانه په دغه برنامه کې دوی ونه توانېدل. خو دا موږ په دې باندې زور خفګان هم لرو او تشویش هم لرو، ځکه چې په افغانستان کې یو څاڅکی وینه تویږي موږ مسؤلیت لرو، د موږ لپاره یو لوی درد ده. په داسې شرایطو کې تاسو به لیدلي چې بعضې جنګي ډلې یا دغه موقع نه استفاده کوي. موږ ټول توجه د سولې لپاره ګرځولې ده نو که په بعضې ولایتونو کې لکه پنجشیر یا تخار کې دغه رقم موضوعات څه وي هغه هم دومره د تشویش وړ نه دي ځکه چې په هغې کې نه قومي جنبسته ده نه مذهبي جنبسته ده خو یو څو داسې غیر مسؤول کسان پاڅېدلي وو چې د هغو جواب په خپله د هغوی قوم موږ ته ډاډ راکړی ده د پنجشیر محترم ورونو هغوی دغه موضوع ته رسیدګي کړي او هغوی لګیا دي چې هغه مجرمینو ته چې داسې عمل یې کړي هغوی جزا ورکړي ثانیاً د ولسونو د اجماع په مورد باندې به تاسو خبر یاستئ چې حکومت دغه برنامه لري چې څنګه موږ وسو کولی چې سیاسي عذاب یعنې په افغانستان کې درې او یا ستو رجسټر سیاسي عذاب موږ لرو د هغې جملې څخه دوه شپېته حزبونه موږ په دې توانېدي دي چې هغوی د یو اجماع په شکل باندې د خپل حکومت نه یا له خپل نظام نه دفاع یا د هغې تر شا ودرېږي ځکه دا نظام د یو فرد لپاره نه ده دا نظام د ټولو افغانانو په قربانیو باندې جوړ شوی ده او افغانان حاضر دي چې د دغه نظام نه دفاع وکړي تر څنګ یې د افغانستان لوی قومونه له هغوی سره خبرې روانې دي هغوی سره مشورې روانې دي او هغوی هم خپل حمایت یا خپل ملاتړ ښودلی ده چې د خپل نظام څخه خپل ملاتړ وکړي او د سولې لپاره ټول ملت حاضر ده په هېڅ ډول باندې په افغانستان کې نه په حکومت کې او نه د حکومت نه بار چې په دې نظام کې ژوند کوي دغه ټول سولې ته ژمن دي او واقعي سولې لپاره قربانۍ ورکړي دي او قربانۍ ورکوي خو بدبختانه به ووایم چې جانب مقابل چې پخوا به یې دا ادا کوله چې په افغانستان کې اشغال ده او دا ده اوس خو هغه د ټول نړیوالو داخل او خارج ټولو ته معلومه شوه چې هغوی سره پروتوکول هم وسو او هغوی د وتو په حالات کې دي فعلا په افغانستان کې جنګ موږ دغه وایو چې افغانستان د مرکو جرګو کور ده موږ چې څه آپشنونه دي ټول هم جالب مقابل ته ورکړي دي د شریعت لاره خپله یي موږ ورته حاضر یو افغانستان د مرکو جرګو کور ده د جرګې له لارې کوي هغه د لوی جرګې پیشنهاد موږ ورته کړی ده چې په هره طریقه باندې هغه اصول چې افغاني اصول دي او د یو خود مختاره هیواد برنامې دي هغه موږ سره شریک کړي دي نو داسې جانب مقابل ته اوس موږ منتظر یو ځکه موږ په دوی باندې غږ کوو چې افغانان اوس هغه پخواني افغانان نه دي نام خدا دې موږ ځوانان کافي حده پورې اوس د تعلیم له لارې نه د سیاست له لارې نه رسېدلي دي که څوک دا فکر کوي چې دوی به بېرته هغه د دیارلس سوه یو اویوم افغانستان یا د هغې پسې راتلونکې بله دوره هغه افغانستان بیا هغه خوبونه وویني خو دا امکان نه لري په دې وخت کې ښه خبره به دا وي چې طالبان هم نور خپل اسلامي رسالت افغاني رسالت درکړي او راشي د خبرو له لارې نه دغه مشکل حل کړي موږ حاضر یو حکومت بیا هم تکرارا وایو چې هغه د دې لپاره نه ده چې موږ کومه کمزوري ده خو د موږ مسؤلیت دغه ده چې د ملت ساتنه ده او د ملت ساتنې په خاطر باندې هره قرباني موږ ورکوو د انتخاباتو آپشن هم ورکړی ده چې څومره وخت کې دوی غواړي راد شي انتخابات ترسره کوو راد شي د لویې جرګې له لارې نه کېږي د ملت ته د قناعت ورکړي ځکه د موږ سره د ملت مسؤلیت په غاړه باندې ده نو په دغه وجوهاتو باندې هره لاره چې مناسبه لاره ده هغه حکومت په هغې باندې غور کړی ده او په هغې باندې کار روان ده او انشاءالله تعالی کوشش به موږ دغه وکړو چې سولې ته ځان ورسوو خو تر څنګ یې ته هم ویلی شو حکومت او هغه جانب مقابل ته او د هغوی بادارانو ته هم که دوی غواړي چې افغانان په زور بیا دلته حکومت وکړي یا پردي پالې پالیسۍ راولي په افغانستان کې تطبیق کړي د دې لپاره حکومت نه بلکې ملت هم اجازه نه ورکوي اوس ملت او حکومت کافي حده پورې یو هماهنګي منځته راغلی ده او زه په دې متیقین یم او انشاءالله په خدای باور لرم چې په لنډ وخت کې به یو قوي ملي اجماع منځته راشي چې هغه به بیا د یو واحد افغانستان غږ اوچت کړي هغه کړی چې نن سبا د پردیو په خاطر باندې خپلې ملي ګټې د هغوی لپاره قرباني کوي د هغې لپاره برنامه روانه ده چې نور د هغوی خولې بندې شي
ډېره مننه د افغانستان سیاسي ګوندونو سازمانو او مدني ټولنو څخه تاسو یادونه وکړله دوی اکثره ګیله او شکایت لري چې دولت دوی ته پاملرنه نه ده کړې د سولې تصمیمګیري په شوراګانو کې د دوی سام کم دی په خاص توګه چې اوس دولت عالي او مشورتي شورا جوړېږي چې دوی ته سام نه دی ورکول سوی که څه هم په دې اړه به وروسته د خپله د سیاسي ګوندونو مرستیال زموږ سره به ګډون وکړي هغه به ووایي په دې اړه که تاسو خپل نظر شریک کړئ چې علت یې څه دی چې ورته پاملرنه کمه کېږي
پدې مورد کې واقعا د دوی ګلزه په ځای ګڼم ځکه په افغانستان کې تر هغه حالات پورې مساوات منځته نه دی راغلی چې ټولو ته عامه حقوق ورسیږي ځکه دلته مشخص یو څو عذاب و چې هغه به د حکومتونو په تصمیم کې برخه درلودله د موږ په راتګ سره موږ وشو کولی چې دغه ټول عذاب په یو هغه پیغام باندې راجمع کړو او تر څو پورې د دوی نظریات واخلو کافي حده پورې دوی به هغه دوستان باوري په مصالحه شورا کې موږ دوی ته خپل عضویت تقریبا نه تر دیارلس نفرو پورې هر تم ځایګاه ورکړله همدارنګه اوس دغه ملي شورا یا لویه شورا جوړېږي په هغې کې هم دوی ته ځایګاه ورکوو خبرې روانې دي دوی نه موږ غوښتنه کړې وه تېره ورځ ادارې عمور ته راشي هلته سره کښېني او دوی موږ ته یو تر دوه نفرو پورې معرفي کړي نو موږ کوشش همدغه ده چې دغه حزبونو ته چې هغوی په جنګونو کې داخل نه دي واقعا ملتونه یې تر شا ولاړ دي د هغوی لپاره به انشاءالله د خاص ځایګاه کوشش روان ده چې د هغوی خپل نفوس یا خپله ونډه په خپله هنداره کې د حکومت وویني نو د دې لپاره موږ کوشش روان ده انشاءالله په لنډ وخت کې به دوی کیلو ته رسیدګي کېږي
ډېره ساتم مننه وروسته به دوستان سوالونه درلود هغه به ستاسو سره شریک کړو دلته موږ سره په بحث کې باید د طالبانو پخواني چارواکي سید اکبر اعظم ګډون کړی وای خو وی نه کولی شوی په هر صورت بیا که چیرې وروسته بل څوک وهغه ته هغو څه به وپوښو چې طالبان په دې اړه څه دریز او نظر لري حال از محترم رایل جان صدیقي موسسې سنګه کې امانت فرخنده برای تحصیل و تعلیم دختران مشاور ارشد رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعلیم انکشاف پالیسی و طرز العمل ارگانهای خدمات ملکی زن فعال دفاع از حقوق زنان و منشی کمیسیون صلح شورای همبستگی افغانا میپرسیم از نظر شما در حالی که قوای نظامی امریکا و ناتو از افغانستان اخراج میگرد طالبان و دیگر گروههای جنگی به جنگ و کشتار مردم شدت بخشیده و مردم افغانستان را به تشویش و یک آینده نامعلوم انداخته نگرانی مردم را شما چی گونه ارزیابی نموده و طور خاص آینده زنان افغانستان و حالات به کدام سمت حرکت و چطور شما میتوان که اتشباز و اصول دائمی در کشور تامین کنند
سلام باشین جناب آشنا صاحب در قدم اول باید بگویم که نگرانی مردم در مجموع است که درخواست مردمی بوده که صلح باشه صلح دائمی و صلح معنادار برای افغانستان باشه و مردم میبینه و چشم گوش شاهد است که در افغانستان هر روز صدها و نفر کشته میشه و در دولت افغانستان مردم افغانستان متاسفانه که در جنگ است غیر ضروری قرار دارن امروز بنابراین نگرانی است اگر ما خدمت شما بگویم که با چندین محل و منطقه در افغانستان که ما مجلس داشتیم برای خانم ها نگرانی فوق العاده زیادشان این است که روزی نشه که خدا نخواسته افغانستان و مردم افغانستان خانه هایشان شروع چپاول شود زیر سقفی که زندگی میکنن امنیت نداشته باشند و مردم به درس و تعلیم و تحصیل و اینا رفته ندارن ای تشویش دارن و در ضمن از اون که ای تشویش دارن همچنان مردم بسیار رقمی که بیشتر جناب احمدزای صاحب گفتن امروز مردم منافع ملی خود میفهمن مردمی که دیروز افغانستان بود امروز ما صدها و هزارها و لکه ها جوان داریم که تحصیل دارن علمیت دارن دانش دارن و اینا همشان میاندیشن به افغانستان منافع ملیشان برشان مطرح هسته و در پالوی قوای مسلح خود و ساختارهای نظامی خود مردم استاد میشن که حمایت بکنن از منافع ملی خود و صلحی را که مردم افغانستان میخواه او صلحی می که آرامی رقمی باشه که باز مردم از نگاه تحصیل و تعلیم بیبره باشه حق حقوق زنها رعایت نشه امروز خانم ها از دریچه های مختلف در افغانستان برای دادخواهی ادامه مبارزه دارن و مبارزه میکنیم ما مبارزه ما ادامه خواهد داشت و خوشبختانه خوشبینی ماهی است که ملت های دیگه جهان امروز امو اشتباهی که امریکا امروز برآمدنش که اعلان کرده بدون قید و شرطی که برای طالبان بانه که آیا مسائل دموکراسی آزادی های مدنی آزادی های درس تعلیم تحصیل کار بر زن و بر اقلیت ها افغانستان در نظر گرفته میشه یا نمیشه، یعنی بدون قید و شرط یک موافقتنامه امضا شده و یک اشتباه تاریخی است. شما اگر نظریات سیاسیون کشور برطانیا را ببینید، همیشان سر از این مسئله اشاره کردند و در قسمت مسائل حقوقی خانم ها همچنان همگی مردم نه تنها ما فکر میکنم، ما تا جایی که ما در بحث ها اشراف میکنم، نه تنهایی که خانم ها، اول ما شما از شورای خود ما ببینیم که شورای ما در حقیقت از به تمام معنا از مسائل حقوق زنها اینا چی میتونن دفاع میکنن و همه گی مردم امروز میفهمن. از او خاطر ما احساس میکنم که امروز وقتی نیست که مردم افغانستان آرام بشینن و همه گی انشاءالله که دست به دست هم میتن و اونمور همه که قوای مسلح افغانستان حمایت شده قوی تر از دیروز باید حمایت شد و جامعه جهانی که صدای ما را بشنوه اینا باید قوای امنیتی افغانستان حمایت بکنند و قوای ناتو و قوای نظامی امریکا و همه کشورها باید که افغانستان حمایت بکنند. این که به سوالی که ما حالات به کدام طرف میره و همش مربوط از این میشه که ما و شما مبارزات و دادخواهی خود از دریچه های مختلف ادامه بدیم و گونه های مختلف ادامه بدیم، از طریق رسانه، از طریق مصاحبه ها، از طریق کنفرانس ها، از طریق ورکشاپ ها، از طریق یک جا ساختن قوت ما، قوت جمعی ما بیشتر. پیشتر جناب احمد رئیس گفتن و شما اشاره کردین که جامعه مدنی، ارگان های جامعه مدنی به شکلی که لازم از دیده حل نیستن در پروسه سال افغانستان که نظریات خود مستقیماً برای دولت برسانن. اینمی را کارها بیشتر دیده شوه، از جانب دولت هم دیده شوه، چون که دولت هم در برابر بر ما، دولت قانونی ما در برابر ملت سابده است و بناهن وقتی که به اصطلاح امو اشتراک چیز مشترک بین دولت و مردم می باشه، در حقیقتی می تونه که پروسه را کمک بکنن، مخصوصا ادارات مدنی که از افغانهای مقیم خارج هستن. اینا اشتراکشان باید که یک ذره بیشتر باشه، نظریاتشان شنیده شوه، بحث‌ها و گفتگوهای بیشتر بین اعضای تیم مذاکره و افغانهای مقیم خارج باشه. ما داشتیم یک دو بحث، اما این باید که بیشتر شوه.
تشکر بسیار زیاد. زنان افغان یک نامه سرکشاده را به رهبران احزاب و سازمان‌ها ارسال کرده. اگر در مورد این نامه صحبت نمایید که هدف این نامه چی است؟
ما بازم ما خانم‌ها در حقیقت شما می‌فهمید که اما مبارزه خود ما به شکل مستمر ادامه می‌دهیم. ما به سیاسیون کشورهای مختلف ازشان دادخواهی کردیم که در مسائل حقوق زنها باید که شرطنامه برای طالبا گذاشته شده باشین که ما همی مکتوب خودم باید ببینیم که چیزایی که ما مشترک مشخص برای از اونا ماندیم که زنها از مسائل حقوقی خود تیر نمیشن به هیچ صورت و مبارزین سیاسی دنیا و لیدرها و رهبرهای دنیا باید از حقوق زنها همچنان باید نظر به مسائل حقوق بشری دنیا که تحصیل زن، کار زن و همه چیز باید در نظر گرفته شود، اونا هم مسئولیت دارن و حسابدهی هستن. بنابراین ما از اونا هم حمایتشان جلب کردیم که باید دادخواهی داشته باشن. من خدمت شما یکی از اعضای پارلمان انگلستان که ما امرای زنا دادخواهی داشتیم و بحثای مشترک داشتیم، اینا در مجلسی که امرای جناب ملکه داشتن در اینجا اوج مشخص مسائل حقوق بشری و مشکلاتی که خانم‌ها در جامعه افغانستان روبرو خواهد شدن در اگر شرایط صلح درست ضمانت کننده نباشه برای حق کار زنها و برای حق تحصیلشان، ای اوج پیشکش شده و ما خواستم ای از که مثلا اتحادیه اروپا، کانگرس امریکا و تمام کشورهایی که زیر دخل در مسائل صلح افغانستان هستن، اینا قبل از قبل تضمین از ای که مسائل حقوق زن در افغانستان با آمدن صلح تحت شعار قرار نمیگیره، این را در نظر داشته باشن. و امور شکل به این شکل امی دادخواهی ما و جمعشتن نامه های ما و ارسال نامه های ما ادامه داره برای مجامع مختلف.
تشکر بسیار زیاد. باز داچی روز پوری در افغانستان څخه نور دوستانو گدون ندی کری، نو پوترش که در افغانان در کلتوری چولین در مشهر در بحرمیش در افغانان در پولیسون در شورا در مرستیال شاقلی دکتر فضل رامان سه غوارم در سوال وکرم چستاج به نظر افغانستان که چی در وسنی توتریخوالی روان دی او جنگ زور خیست دی طالبان و نور مخالفین و جنگ در زور کردی لار در حل چه در او چنگ کلی سوال راشی پدا در بحرمیش در افغانان در پولیسون شورا چه
من ناشنا صاحب سلامونه دوار خویندو تا او حاجی صاحب محمد نظیر امزی تا حالات حساس او دی اندخنی وردی تشویشون دیر دی همدارنگ امیدون همستا لیو خوا دستی دی بحرینی قوتون افغانستان ووزی دی مک تکلیف دی دولت تکلیف دی افغانان تکلیف لکت رفصوی پدیسی دوار خواب معلومی دیسی یو خوا دی افغانستان دولت دا او بر خوا دی طالبان تحریک دا مک بیگو سی سیمکی افغان نرکله کچه نور لاسونه همسته دی افغانستان دننه هم مغرز او دی سول خلاف حرکتونه او شخصتونه او سیاسی تحریکات وجود لری، مگر دستی دقا بحانه دی طالبان رو پارسی طرف دی جهات او دی مشروعیت دی جگری لمنزد للی دوار خواهی باید دیر پر رفتین توگا پر صداقت سر دی سول خبرو تا حاضر سی دی دولت لخواست هر سکی کی دولان دی زونش سوی تبدیر حد دا انسانی دی دی وطن لپار دی دی سول لپار دی او طالبانو ندیمو گوختن داده سی سو دی سول آواز تا دی اولوس دی سول آواز باید مثبت جواب ورکی نور پلینک کسی بی نصفه سی او جگله زور گاتای او دی نظام پرزول تخت سیاست مثبت پایل نلری برانه بیدیری وشن بیدیری بی نصفه بیدیری مکت تاریخ دیر تی خطر افریقی مکتیز کلا نون نسو نویم قلونه نهی ری کی دی قدرت تشه نگوارو دی حاکمیت پرتوان نگوارو پر نظام که دی طول سیاسی خواهو پر خاصت توگه پر زنگری توگه دی طالبان دی تحریک سیاسی خواهوی خواه دغا پر نظام که دی گدون لخواره دیم گهی لداده سی یوزای سی سره دی افغانستان پوځي قوتونه دفاعي امنیتی قوتونه دی افغانان دی دی افغان بچی دی وطن سر ورکوی طالبانو نه هم غوښتنه داده سی دی وطن لپاره جګړه کوي دی وطن د ازادۍ لپاره وطن وس دی دوی په هغه زعم آزاد شوی ده او بهرنی قوتونه نشته بران خپل ورونو سره د افغانانو سره یو ځای په یو د میستر شاکینی او سره خبرې وکړي او یو تلپاتې سولې ته سره سلاس د میشه افغانانو د پیوستون شورا محلې ځلې په دې اکړه ډېرې دي او دا روانې دي د موږ هیله دا ده چې هم دننه افغانستان کې هم بهر سیاسي مترقی قوتونه مدني ټولنې سره یو ځای سي اواز اوچت کی قومي شوراګان به سره یو ځای سي امونه دیر دی باید دلتا دی آجی سب امازینه دی مگه خوبتنه داده سی مگه دی افغانستان که افغانستان ولس سر اخول قومون سر آری که لرو دی مکتول کورنی حالتا ده داغا امید لری دوی هم سی باید دی دولت لخوا دی دولت اساس لخوا هم داغا حل زلی گرندهی سی چتکی سی اخیزمنی سی ولسونه سره کینی ولسونه سره یوجای کی دی ولس نه تر اوس هم تر دیره حد لار ورکه ده لوری پی ورکه ده او دی دولت دیره پامنرانه باید دغه خاطوسی سی ولس ته لوری ورکی ولس سره کینی ولس سره مشوره وکی نه یوازې دی څو سیاسی لیدرانو او جنگسالارانو سره مخویګو سی دوی هم د جنگ او د سولې په مسله کې اغیزمن کسان دی خو ولس باید هیر نکو او ولس باید ناهیل نکو موک دی برمیش افغانه دی پیوستون شورا پا دیاره دولت هم خواست داری او گله ما داده سی تروس زواب مکتنه در اخواست داری موک دی دولت دی چار امور تا پا زنگری توگه دکتر سیف فضلی تا دی بحران چار وزارت تا لیکونه لیکلی خپل طرح مراند کری اعلامی مصادره کری دی سل مشخص طرح لرو لبدا مرغا جواب لا تروس نده رکول سو همدارم که تیره ورست و یو بحث که دی کاغلی دکتر سیف اکرم خپل واق سرناستو کاغت ما وقت تا گله وکره او هغه ځان نه خبر او کوڅه لدغه طرح او د موږ اعلامیو لیکونه خبر نه دی نو ما وختنه داده سي باید همغږي ووسی په دې کې او د بهر میشه افغانانو غږ ته هم باید غوږ ونیول سي دا یو غټ بهیر ده مدني ټولنې غواړي په افغانستان زړه سوځي په دې واکمنۍ ملاتړ دي دی نظام ملاتر دی دی جمهوریت او دیموکراسی ملاتر دی دی دوی غد که دلی سی پر نره که دیر اغیزمن دی ما اثر وی خو گلا مداده سی دلت باید دی دولتی چارواکو سره دی افغانستان دی حکومت سره هم باید پر هم غکی سره هم دارنگ طالبانو تا دی مغکتن داده سی دی حقوی سره پر هم غکی دی طول سول قوتونو سره حق افغانانو سره خو کلیو سره سپو وطن زړه خوږی او سولې ته لیوال دی او رښتینې توګه سوله غواړي دا ټول باید سره یوځای سو په دې کې د هر یو رول د هر یو نقش د هر یو دنده د هر یو رسالت ځانګړی ده که دا دننه مدني ټولنې دي افغانان دي که بهر دي که د دولت خوا ده او که طالبان دي باید سره یوځای سو او پرې نږدو چې دغه کړی دا کشتۍ دغه بیړۍ چې په توفاني حالت کې ده دا غرق تسی موږ تلاش روان ده موږ غواړو سی په ډیره فعاله توګه دغه اوسنی د دولت عالي شورا سی ده په دې کې هم برخه ولرو دي موږ استازي په د استانبول په د سولې کانفرانس کې هم دا ژمنه ماته دکتر صاحب خپلواک هم راکړه موږ غواړو سی ګډون وکړو موږ غواړو سی دواړو خواوې سره نږدې کړو په سولې کې یو فعال دی منزغری توګه فعال منزغری په توګه برخه واخلو مننه
ډیره مننه جناب ډاکټر فضل رحمان صاحب اوس د هغه روګل خورینه د ښځو د حقوقو فعال سیاسي څېړونکي کارپو او د برمیش د افغان پروسن شورا د ښځو د کمیسیون د منشي څخه غواړم دا سوال وکړم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو وضعیت څنګه دی د دوی اندېښنې د راتلونکي په اړه څه دي او د کومې لارې او په څه ډول سوله راتلی شي چې د ښځو او د ټولو افغانانو حقوق په کې خوندي شي.
سلامونه او ادب په وړاندې کولو سره تاسو ته آشنا صاحب ستاسې مېلمنو ته او ستاسې لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او آشنا صاحب ستاسې څخه منندوی یم په خاص ډول د شورا د دغه پروګرام چې دا بحثونو په هر هفته کې ستاسې تر راهنمایی او زحمتو لاندې وړاندې کوي چې ډېر مؤثره دي او داسې بحثونه منندوی درڅخه کوم. زما سوال ډېر مشخص دی، اما زه غواړم یو کوچنۍ مقدمه کښېږدم. د افغانستان د دې غنیزې او د دې درو څلوېښتو کالو او په خاص ډول شلو اخرو کلو او اوسني د سولې د پروسې په حالت کې یو ډېر کوچنۍ مقدمه کښېږدم، دا به تفسیر نه وي، منتها دا لازمه بولم ولې شته هم په هغه ټولنه کې د افغانستان ژوند لري مستثنا نه ده. نو زموږ غمیزه د اوسه څخه نه ده شروع، څه وخت چې استعمار په دې جغرافیا کې خپل هغه کالونی قدرت وروسته د 1940 داسې ځمکې سره تقسیم کړلې چې خپل دپاره یې په آسیا کې او په منځنۍ شرق کې جنګارمونه جوړ کړل او د هغو لپاره وکولای سوای چې خپلې پروژې په متواتر ډول سره زموږ په خاص ډول په جغرافیا کې خپل د اقتصادي رقیبانو چې اول د روس تزار و چې شوروي باندې خپل قدرت ته تغییر ورکړي او بیا د ساړه جنګ په جریان کې او د غربي دنیا څخه په لومړي ځل کې انګریز قانوني او وروسته د دوهم عمومي جنګ څخه د امریکې د نړیوال قدرت او د ساړه جنګ کې زما جغرافیا په یوه داسې حالت تقسیم سوه چې د دغه دوو قدرتو او چې اوس پنځه اقتصادي او نظامي قدرتونه دي، زما جغرافیا د هغه د تخیص تخته ده او د هغو د ستراتیژیکي دکتورینو هغه تخته د خیز ده چې زه زما ملت زما هر څه پشکېږي تالا دي، اما د شطرنج د تختې غوندې بازۍ راباندې کېږي. نن دا مورا اخیستې بله مورا ایښې او بله ورځ بله مورا اخیستې او بله ایښې، دا زموږ سرنوشت. اوس راځم و ستاسې و سوال ته په خاص ډول چې د ښځې حالت په افغانستان کې په دې پروژو کې چې د استعمار لخوا او د اقتصادي نظامي لویو ابرقدرتو لخوا څه وخت چې دوی په 2001 کې هم راتلل و افغانستان ته، دوی د ښځې د حقونو د نورو پروژو د څنګه د ښځې د حقو پروژه یې هم په لاس کې نیولې وه. زه په دې خاطر پروژه ورته وایم. ښځه د افغاني ټولنې تر نیمایي زیاته برخه تشکیلوي یا جوړوي. ښځه خپل په افغاني کلتور عناناتو کې او په مذهبي عناناتو کې خپل رول د افغانستان په تاریخ کې ادا کړی دی. خپل اولاد یې تر هغه کلتور او عناناتو لاندې روزلی دی، خپل د ژوند ملګری یې خپل د کور په محوطه کې په هغه شکل چې قانون ایجابات و د کلتور او عناناتو ایجابات و خپل سهم او خپل ګډون یې د ټولنې په وده انکشاف هم په فامیل کې په دننه او هم د کار په محوطه کې او هم په ټولنه کې او هم په سیاسي ډګر کې په شد ډول ادا کړی دي. مشته د امریکې دا د شجو د حقونو پروژه چې وسیله ورته ګرځېدلې وه د ده د راتګ دپاره په دې جغرافیا کې زه خپل شخصا د دې پروژې هېڅ طرفداره نه وم نه یم او نه به ووسم اما دا چې ښځو په دغه پروژه کې ډېرې شخصیتونو وده کړې ده خپل د حقوقو دپاره یې اوازونه پورته کړي دي سازمانونه یې ایجاد کړي دي ټولنې یې جوړې کړي دي په سیاست کې یې ګډون کړی دی په دې افتخار کوم خوشحاله یم او هم د هغو ملاتړ یم منتها دې پروژې و هغه نقیصې و طرف ته چې دا پروژه بولم او د هغه د پروژې اړخ یې غواړم درته وڅېړم هغه دا دی چې د ښځې چې ما یې مخکې رول په ډېر ساده الفاظو سره په ټولنه کې تاسې حضور ته او ستاسې د اورېدونکو حضور ته وړاندې کوي ښځه د افغاني ټولنې څخه بهر نه ده او نه ښځه په جنګي حالت کې د افغانستان چې څلوېښت کاله د افغانستان د امو تر اباسینه او راځم و اوسنۍ جغرافیې ته د شمال د بدخشانه تر البنده د غوره تر فاریابه دا نقشه د ښځې اولاد د ښځې د ژوند ملګري د ښځې پلار د ښځې ورور او خپل ښځه او د دې نوی زېږېدونکی ماشوم د مرګ سره مخامخ و د مکتب د سوځولو سره مخامخ و د پوهنتون د محصلینو د مکاتبو د مسجدو مدرسې د خرابیو او خپل د هېواد د ورانۍ شاهد او بعضې وخت یې سهم هم پشکې کې درلودی زما ښځه د افغانستان عظیمه او پښته افغاني ښځه د دې پروسې کې ډېرې ضربات لیدلي دي باوجود چې یو اړخ کې ترقي او یا څو ګام اخیستي دي او د دوی دغه ګام اخیستل هم د راتلونکي نسل دپاره ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي دا په ټکر کې راغلي دي د افغانستان د هغه د ترقي او انکشاف د پروژې سره په ټکر کې راغلي دي ښځې د نارینه په مقابل کې نارینه یې د ښځې په مقابل کې درولې دي وختي چې ستا په هېواد کې ښځه په جنګي حالت کې او د افغانستان نفوذ او ولس په جنګي حالت کې ژوند کوي دلته حق چیرې دی آشنا صاحب دلته د انسان حق د پښو لاندې کېږي دلته د ماشوم حق د پښو لاندې کېږي دلته د افغانستان خاوره د پښو لاندې ده نو زه ښځه څومره به چې شي یو لغت دی استعمال یې په الماني راځي چې زه به څومره ډېرې ښیم زه به څومره خودپسنده خود غرضه یم چې زه به دلته د حق ناره وایمه هر دا چې زما په مدني قانون کې لیکل سوی دی چې ښځه او نارینه مساوي الحقوق دي د قانون په نظر کې د ښځې د حق د غوښتنې اواز په داسې جنګي حالت کې دا خپله د ټولنې سره په تضاد کې واقع کېږي د هغه افکارو سره په تضاد کې واقع کېږي چې هغه ستا په جامعه کې حاکم دي او هغه ته نن د سولې په دې پروسه کې چې د راوستلې وه د نظام او حاکمیت ته دي د هغه سره په ټکر کې دي دا پارادوکس دا ضد متضاد پروژې زما په هېواد کې تطبیقېږي نه تنها چې جنګ سالاران نه تنها چې د قدرت جزیرې د مرکزي حکومت د ضعف دپاره ایجاد کړي دي تقویه کړي دي تمویل کړي دي بلکې ښځه د ښځې ټولنه یې هم د خپل ټولنې او په دې پروسه کې پرځد د خپل ټولنې درولې ده بناء د افغانستان اګه شي باید وو پیږي په مرکز ولایاتو کلو او باندوتی چې څو وخت چې ما انسان زما په جغرافیه کې صاحب د حق سو او زما او د ابر قدرتونو د جنگي ستراتیژي زما په هیواد کې په اقتصادي پروژو په انکشافي پروژو تبدیل سواله زه شته چې انسان یم زه خپل د قانون په چوکاټ کې او د علم او فهم د دې په چوکاټ کې زه د حقوق خاوند یم څو وخت چې زما حق بیا زما حکومت یا ادارې دولتي ادارې او یا محکمې زما در حق په ځد کې ولاړي دلته به زه د قانون ماده ورته یادومه چې په دغه دغه مادې په اساس زما حق دلته په مذهبي لحاظ دغه دی په مدني لحاظ دغه دی بنان زه د ښځو د پروژې مخالفه یم زه د ښځو دا ښځې چې په فیصدي سره و پارلمان ته راوستلي دي په تعصب سره دا خبره نه کوم په تعصب سره په تعصب سره آگاهی به زده خبر جان اجازه نمیکنم مگر هغه څه چې د ټولنې تقاضای دي هغه په کمک د تعصب براول د سوي نه دي هغه غوښتنه چې د ښځې سره ده چې هغه د باندې راووزي هغه غوښتنې سرته نه دي رسېدلي اشنا صاحب نه پوهېږم چې زه څو دقیقې وخت لرم مگر زه داسې ستاسو سره د شوزی د افغان شوزی نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د شوزی رول په د ټولنې په وده انکشاف او هم خاص ډول په د جنګي حالت کې ډېر عظیم دی ډېر اهم دی مګر ښځه باید وپوهېږي چې اول په سطح کې زما آګاهي زما د ټولنې زما آګاهي زما د تاریخ د برداشت او زما رول زما په کورنۍ کې زما د کار په محیط کې زما په سیاسي ډګر کې څه بي هغه ته څنګه رول ورکولی شم نه تنها چې د خپل نارینو په مقابل کې ونه درېږم بلکې زه باید د خپلو نارینو د څنګه ولاړ یم او زه څنګه ورکولی شم چې خپل بودن تصدیق کما هغه بودن چې ما ته طبیعت راسپارلې دي هغه زما انساني بودن او بشري بودن او هغه زما ټولنیز او سهم چې زه د انساني ټولنې کې لرم د څنګه باید پیدا کړم ستاسو څخه مننه کوم تاسو کولی شئ په دې هکله سوال وکړئ زه ډېر بحث لرم د ښځو په هکله بس دا به انشاءالله همیشه ساتو
ډېره زیاته مننه سوال به زه وروسته درنه وکړم په دې خاطر چې دا بس اوږد نه شي ډېره مننه آغلي روګر کوري دلته د سیاسي ګوندونو سازمانونو مدني ټولنو مرستیال او د عدالت ګوند مشر ښاغلي ډاکټر سکمنی صاحب هم داخل شو بېرته خارج شو همدارنګه یو دوه دوستان نور هم باید ګډون کړی وای دا چې د افغانستان انټرنیټ ضعیفه دی دی اوس ماته څو ځلې ولیکل چې موږ نشو کولی داخل شو خو په هر صورت اوس که د ټوله د باسي ګډونوال په لنډو ټکو کې دا سوال ته جواب وایي چې د راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی چې د کومې لارې او په څه ډول هېواد ته سوله ثبات او ارامي راتلی شي څه باید وشي چې خلک هېواد راتلونکي بد حالات نه وژغورل شي په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي او متحرکي ګوندونو سازمانو او مدني ټولنو مسؤلیت او رسالت څه دی چې زموږ د باس هدف هم دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې یو درېیم قوت په افغانستان کې خپل غږ پورته کړي د سولې ارامۍ په اړه باندې نو په دې اړه که بیا هم جناب حاجي نذیر احمد زید صاحب خپل نظر شریکي همدارنګه د دوستانو خبرې هم تاسو واورېدلې د دې سوالونه یا وړاندیزونه هم تاسو واورېدله که په لنډو ټکو کې جواب ورکړئ مننه
بیا هم آشنا صاحب د زړه له کومې له تاسو بهر مشتو ټولو افغانانو پنځو ورونو د نظریاتو نه د تاسو د همکارۍ نه د زړه له کومې مننه کوم من حیث یو مسؤول د حکومت ثانیاً دا ویلی شم چې د سولې لپاره دا صلح یوازې د یو فرد لپاره نه ده، د یو منطقې لپاره نه ده، د یو سمت لپاره نه ده او د یو مذهب لپاره نه ده، دا صلح د ټولو افغانانو لپاره ده. زما هیله له ټولو افغانانو دا ده چې د سولې په مورد باندې هم فکر واوسیږي. دا داسې وخت ده چې په دې کې باید د موږ مشران، د موږ سیاسیون او د موږ عام وګړي د شخصي ګټو تیر شي او ملي ګټې ملي ګټو ته ارزښت ورکړي، ځکه چې په دې کې د خویندو رول، دلته په دې کې د ورونو، په دې کې د ټولو. زه دا منم لکه مخکې چې خور اشاره وکړله، خو دا هم ویلی شم په جرأت سره چې په دې حکومت بالخصوص په دوه بخشونو کې زیاته کوشش کړی دا یو څه اندازې پورې هدف ته رسېدلی دي، چې هغه د یو خویندو رول ده په جامعه کې، ځکه چې خور همیشه دوی څو نوع قرباني ورکړي، دوی خپل بچي له لاسه ورکړي، دوی خپل ورونه له لاسه ورکړي، دوی خپل همسفر له لاسه ورکړي. یعنې واقعا په دې کې کوم شک نشته چې په افغانستان کې د موږ خویندو زیاته قرباني ورکړې په هر ډګر کې، په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی. دویمه دا ده چې هغه پخوانی وخت نه ده، اوس خلک واقعا لکه موږ وایي یو افتخار لرو چې موږ جامعه د علم په پخش کې کافي حده پورې پرمختګ کړی ده. پخوا به د نر او ښځې تر منځ دغه خبرې روانې وي، هغه څه شي د علم د سطحې کموالی و. اوس خلک په علم باندې انشاءالله تعالی کافي حده پورې لاسرسی لري او په دې باندې موږ افتخار لرو چې موږ اکثریت ځوانان اوس تعلیم یافته دي. نو په دې کې د خویندو لپاره کوم هیڅ مشکل نشته، هغه یو خاصه جایګاه لري. مثلا ښځه، خور ده، مور ده، دا موږ ځوانان سي یو ټول د دوی له برکته، یا د مور له برکته، یا د خپلې ښځې له برکته دغو موقفونو ته رسېدلي یو. دغه به ووایي چې په افغانستان کې دغه شی کافي حده پورې اوس له منځه تللی ده، او کوشش به وکړو چې دا نور هم له منځه یوسو. دویمه موضوع د ځوانانو ده. په افغانستان کې چې دغه 50 کلن جنګ و، یو وجوهات یې همدغه و چې دلته ځوانانو ته او بالخصوص خویندو ته او قومونو ته کومه خاصه جایګاه نه وه. مشخصا یو څو کړۍ وې چې هغوی به په زور باندې حکومتونه جوړول، ملتونو سره مشورې نه وې، چې نتیجه یې دا وه. شکر الحمدلله اوس دغه درې واړو مواردو ته خاص فکر شوی ده. د قومونو د انسجام په برخه کې تاسو وینئ چې روزانه موږ جلسات لرو، د قومي مشرانو سره مشورې لرو، ځکه افغانستان په شکل له اقوامو نه ده، تر څو پورې چې قومي جوړښتونه دلته موږ راضي ونه ساتو، هغوی په حکومت کې شریک ونه ساتو، د هغوی مشورو سره موږ مخې ته لاړ نه شو، هغه سفر هدف ته نه شو رسېدلی. دغه اطمینان هم موږ ورکوو چې د قومونو د جوړښت په مورد کې رئیس جمهور یو خاصه توجه او خاصه هدایت یې موږ ته کړی ده، او موږ په دې باندې لګیا یو. که مبالغه ونسي، دا زه درته وایم تقریبا په دې شپږ میاشتو کې چې زه دغه د خپل وظیفې یا دغه ټایټل ته راغلی یم، ما د افغانستان تقریبا 40 قومونو مشرانو سره یوازې ناستې نه، یو تفاهم ته ورسره رسېدلی یم چې څنګه موږ شو کولی چې یو ښه راتلونکی ولرو د سولې په مورد باندې، د نورو مسایلو په مورد باندې. نو په ولس کې به انشاءالله تعالی اوس دومره مشکل نه وي. حکومت کې هم تاسو پخپله وینئ چې دا 50 کلن لانجې په ډېر لنډ وخت کې سړی له منځه نه شي وړلی، خو دا اطمینان در کوم چې کافي حده پورې دغه مشکلات موږ کم کړي دي. هیله مو اوس د خپل مشرتابه د سیاسینو نه هم ده او بهر مېشتو افغانانو نه هم ده. تاسو یو خاص رول لرئ په دې جامعه کې. بیا هم تکرارا زه وایم، که تاسو فزیکي هلته یې په خارج کې، په روحن نوم سره یې، د تاسو دلته قومونه دي، د تاسو دلته فامیلونه دي، د تاسو خبرې ډېر اثر رسوخ لري، ځکه تاسو هغه مملکتونو کې پیشرفته ممالکو کې ژوند وکړئ، په ژوند باندې پوه شوئ چې څه رقم ته په څه طریقې یو هیواد خپل هدف ته رسېدلی شي. نو تاسې مشورو ته هم موږ ضرورت لرو، او په هر بخش کې به انشاءالله تعالی د تاسو یو خاص جایګاه وي. جناب آشنا صاحب، مخکې هم موږ تاسو په دغه برنامو کې اشتراک کړی و، یعنې رئیس جمهور بالخصوص خاص توګه مانې د تاسو له دې شورا نه او بهر میشتې چې څومره افغانان دي موږ دي او په دغه مسایلو کې شامل دي، د زړه له کومې مننه هم کوله، او دغه برنامه اوس یو ویډیو کانفرنس د لارې نه تاسو ته تشکري وکړي. خو بهرحال د مملکت حالات تاسو وینئ چې روزانه موږ یو نوي مسایلو سره مخامخ یو. نو د رئیس جمهور په نمایندګۍ سره د تاسو نه مننه کوم، او له تاسو نه د زړه له کومې تشکري کوم، له خویندو نه، له تاسو نه چې په دغسې اساس وخت کې مو هغه مشورې موږ سره شریکې کړې، کومې چې موږ کولی شو چې یو واحد افغانستان، یو پرمختللی افغانستان او بالخصوص هغه هدف چې د ټولو افغانانو ارمان د سوله د ایډۍ ته ځان ورسوو. نو په دې کې زه اطمینان درکوم چې موږ دلته زیات کوشش شروع کړی، حکومت چې څنګه اوسو کولی چې یو ملي اجماع منځته راوړو. یعنې د عالي شورا تاسو ته به خپله بهتره معلوموي په دې کې هم چې بعضې دوستانو به زمونږ دغه غوښتنه کوله چې موږ بیا په مشورو کې نه یو، دغه د اوس هم چې شامل کړي حکومت خو همدغه یې چې موږ دروازه ورته خلاصه کړې او غوښتنه تر کوو. هیله مو د دوی هم دا ده چې دا کوم امتیاز نه ده، هغه اشخاص دې راشي چې هغوی واقعا د سولې په مورد کې مفید تمامېدلی شي. بیا هم زه تکراراً وایم چې سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. دا که تاسو راوستله چې موږ افتخار یي که یو خور مې راوستله که یو بل ورور راوستله، نو دې کې دومره ګنجایش هم نه وي چې موږ ټول افغانستان کې ځای کړو. خو په هر حال سیاسي بدلونو ته موږ اطمینان ورکوو چې کافي حده پورې په دې شپږ میاشتو کې اوله به هېڅ د عادي سیاسي ګوندونو سره چا مشوره نه وه. اوس د سولې مصالحې په عادي شورا کې دوی لپاره درې کمیټې تشکیل شوي او د درې واړو رهبري موږ همدغو ګوندونو ته ورکړې ده. دغه د عادي شورا جوړېږي په هغې کې موږ لګیا یو چې څومره کوشش وکړو چې د دوی لپاره یو خاصه جایګاه او د دوی مشوره موږ سره شامله وي، او همچنان د بهر میشتو افغانان دا موږ ته ډېر مهم دي. په دې مورد باندې موږ کوشش کوو چې څنګه د تاسو رضایت موږ ځان سره ولرو، څنګه اوسو کولی چې تاسو د افغانستان په هر ملي موضوعاتو کې شامل اوسېږئ، د تاسو نظریات د تاسو همکاري دائما موږ سره وي. نو کوشش په مشترک هم کوو. طبعا په افغانستان کې ناخوالې شته، زه دا نه وایم چې موږ به ټول کارونه پوره او تکمیل وي، خو هغه په هغه صورت کې کېږي چې ټول افغانانو همکاري وي، انشاءالله تعالی سړی هدف ته رسېدلی شي. دا وطن د تاسو ده، موږ د تاسو یو، د تاسو هر فرمایش، هر هغه ملي موضوع، د تاسو هر هغه مثبت فکر چې وي، انشاءالله هغه ته به موږ خاصه جایزه ورکوو. او تاسو ټولو لا بیا هم زه د زړه له کومې مننه کوم. هر امر خدمت چې دلته وو، انشاءالله تعالی موږ په خدمت کې یو، دا تاسو هېواد ده او موږ هر څه د تاسو په سر باندې یو. د توجه نه هم ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه جناب احمد سید صاحب ستاسو د ګټورو خبرو او د ملاتړ څخه چې زموږ د شورا او همدارنګه په مجموع کې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو څخه کوي، بیا هم ډېره مننه. دوستانو، زموږ دغه بحث یو بېطرفانه بحث دی. موږ ټولو ته دعوت ورکړی وو سیاسي مستقلو شخصیتونو ته، همدارنګه د طالبانو استازي ته، مګر په خواشینۍ سره چې دوی ونه کولی شول ته ګډون وکړي. په بل بحث کې به موږ د طالبانو استازي هم له ځان سره ولرو، او دغه سوالونه چې هغوی ته راځي دي، دغه سوال به د هغوی سم وکړو. حالاس محترم رئیل جانی صدیقی صاحب، سوال میکنیم، اگر شما نظر خود را در برای آینده که چی گونه باشه و از کدام طریق سلسی بعد با کشور آمده نتوانند، چی باید کرد تا مردم و کشور از حالات بعد آینده نجات داد؟ در این ارتباط به طوری خاص مسئولیت و رسالت احزاب ملی و مترکی سازمان ها و انجمن های مدنی چی میباشه؟
سلامت باشین جناب آشنا صاحب. من مشخص پیشنهادات خود میگم خدمت هموطن عزیز خود. اول با نظریاتی که احمد رئیس صاحب دادن که صلح اصل مردم افغانستان است، همگی مسئولیت داره. مسئولیت هر طبیعی افغان، هر افغان صد برابر بیشتر از دیروز است، به خاطر زی که به خاطر حفظ منافع ملی مملکت مسئولیت جمعی است و همگی نقش خود باید داشته باشه. ما فکر میکنم که چند مسئله فوق العاده مهم است. ما این طرف و اون طرف جنگ هر دویشان خساره زیاد دیدن، مخصوصا افغانایی که در اون طرف جنگ هم هستن، فامیل و خانواده خود از دست دادن، و این طرف جنگ ما شما شاهد هستیم که چقدر مردم رنگ دیدن و بی خانگی است، بی جا شده. بیشتر از 8 میلیون آل در افغانستان است. از او خاطر کارهای عملی که باید انجام شود، یکی است که خط پالیسی دولت در قسمت انسجام اعضای نهادهای جامعه مدنی، مردم برای هماهنگ ساختن و همکاری برای پای مسئله افغانستان، برای که مشورتی ها باشه در چوکات یک خط پالیسی، اینمی ارگان ها در نهادهای خودشان بتانند که کنسورتیوم چی میگن، امی اداراتی که ساحات کاری مشترک دارن، اینا یک جای شوند. و کوتا یک جا باشن، مثلا از دیدگاه تعلیم و تحصیل و تربیه ببینن که اثرات و خسارات از این جنگ چقدر منفی بوده بر حال و حیات از اینمی بخش تحصیل و تعلیم در افغانستان، به طور مثال در بخش اقتصادی، در بخش‌های مختلف، و با در نظر داشتی برسی ها ببینن که چی کارهایی رو میتونن هر کدامشان انجام بتن برزی که صلحی که میایه برای به اصلاح چی میگنم و تعمیم ازمی دردهای در اینمی ساحه ای بتانه که کمک کننده باشه. به این شکل یک مثال دادم که به این شکل نهادهای مختلف ببینن یک جا شون از رشته‌های مختلف و در چوکات یک خط پالیسی مشخص از طرف که از دولت هم بفهمن که ببینن که چقدر اینا میتونن که کمک کننده باشن که موضوع صلح معنادار برای افغانستان باشه. میکانیزمی که در تمام بحث و گفتگوهای مذاکره هست، امو میکانیزم صلح باید با فشارهای قویه که از طرف مملکت‌ها یا کشورهایی که در پوتی سلزی دخل هستن، مثلا ناروی، مثلا جرمنی، مثلا کشورهای منطقه، اینا ایتالیا، مثلا انگلستان و امریکا، کل از اینا بتونن که امرای کشورهای منطقه فشار بیارن که سر مسئله صلح افغانستان اونا هم بتونن که در دور میز مذاکره برای آوردن اون صلحی که افغانستان 45 سال جنگ متحمل شده باز دوباره به جنگ خانمانسوز دهه 1990 نرن. از او خاطر این احتیاط و این مسئولیت و دوش همه مردم افغانستان است و دوش نهادهای مدنی و ارگانهای سیاسی. ما که نمایندگی از نهاد مدنی میکنم باید سرش کار شد. چیز دیگه که سرش کار شد و از این میال موضوع کمک‌های جامعه بین‌المللی است که سرزی همچنان دادخواهی ما شما ادامه داشته باشه. این روز افغانستان یک عالم خسارات دیده از این جنگ. مردم افغانستان ساختارهای فیزیکی بگویم یا ساختمانهای افغانستان، ادارات عامل منفی افغانستان، برای اعمار مجدد ازی، برای احیای مجدد ازی، برنامه ریزی که ادارات بین المللی باید کمک بکنن، سر ازی باید همچنان پافشاری باشه و دادخواهی ادامه داشته باشه در جمع لست دادخواهی های ما و شما، و همی که برای اعمار مجدد و برای ادغام مجددی که اگر انشالله که افغانستان به طرف اونمو صلح معنادار بره، برای پروسه های ادغام مجدد حمایت جامعه بین المللی برش دادخواهی قوی باشه. دیگه ای که در مسئله که میکانیزم صلح مطرح میشه برای افغانستان، موضوع میکانیزم صلح که تضمین حقوق اتباع افغانستان بر اساس قانون اساسی باشه، تضمینی که حکومتی که بتانه جوابگوی پیشرفت دموکراسی در افغانستان باشه تا ای که پسرفت باشه، این برای ملت افغانستان در مجموع مهم است و تضمینی از ای که و دادخواهی برای از ای که در میکانیزم صلح گنجانیده شود، این مسائل فوق العاده اساسی است برای مردم افغانستان که ادارات، نهادها و ارگانهای مختلف و سیاسیون افغانستان، احزاب، که همگی کسانی که برای افغانستان میاندیشن، اصلا همه کار باید از دریچه خدمت باشه. هیچ نوع سازمان سیاسی در دنیا بدون از این که از دریچه خدمت آمده باشه، البته در فشارهای پیشرفته، تنها به منافع داشتن قدرت و اینا کار نمیکنن. باید مردم افغانستان بفهمه که احزاب سیاسی افغانستان چقدر تانسته که نقش داشته باشه در آوردن صلح و مسئولیتش و چقدر انجام داده. دیگه موضوع مالکیت صلح هست که مالکیت صلح برای خود مردم افغانستان داده شده، نه به معنای از این که جامعه بین‌المللی با غیر مسئولیت پذیری از افغانستان بره، افغانستانی را که در طی دو دهه درش سرمایه گذاری شد برای اعمارش و امروز دورزوی کن به دست چه خیبرتان بگویم یکان دفعه چی میشون دلم بسیار درد میکنه که چقدر مردم افغانستان داد بکشه که دیالت برای مردم افغانستان. از اون خاطر این مسئله مهم است که ما بفهمم که به حیث یک انسان، به حیث یک ادبای افغانستان، به حیث مردمی که به اقلیت ها هستند در افغانستان، اینا احساس مسئولیت بکنن و این در میکانیزم اصلاح باید گنجانیده شود که حقوق ادبا بر اساس قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته میشه در از این پروسیس. از اون خاطر مردم افغانستان همیشه تاکید به صلح معنادار دارن. معنای از این که صلح معنادار در افغانستان باشه که ما حکومت قانونیه که دموکراسی را بتونه در افغانستان اعاده بکنه و برای پیشرفت انکشاف افغانستان بتونه کار بکنه و برای پیشرفت علم و معرفت و رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افغانستان بتونه کار کنه، او را مردم افغانستان کار داره. رقمی که احمدزی صاحب و دکتر صاحب از رحمان گفتن دیگه افغانستان با او مردم افغانستان با او مرحله و با او شرایط قدری نیست که بتانند بپذیرند که کسی بیای سرشان تحمیل کنه حکومت های به اصطلاح خواست مردم نباشه. از او خاطر تلاش همه جانبه باید صورت بگیره و تأکید ای که تروریسم و القاعده نه پروای کشورهای منطقه را داره و نه پروای کشورهای جهان را داره. اگر ملت‌های جهان واقعا فکر میکنن که صلح افغانستان معنایشی است که اینا هم مستفید میشن، در ازی باید دستن در کار باشه و ما باید فشار بیاریم سر کشورهای دنیا. موضوعی که بازم تکرار میکنم که افغانهای مقیم خارج، ما تا جایی که معلومات دارم همگی مردم تحصیل کرده هستن، برای افغانستان می اندیشن، زامت کشیدن، زامت می کشن، نقششان در پروسه صلح، در کنفرانس ها، در شوراهایی که در افغانستان است، اثرگذار است، با اهمیت است و کمک کننده است. ما فکر می کنم که کسانی که مقیم خارج هستن ای که مسئولیت و کار و اینای خودشان دارن، در پالی ازی وقت شبان روزی خود در فرصت خود میتن که برای افغانستان کار بکنن. از او خاطر مشورهایشان، نظرشان، کمکشان برای دولت و برای ملت هم کمک کننده بوده است و خواهد بود. از او خاطر دستندرکاران و مدیرها و مدبرانی که در هر جایی که هستن در جامعه بین المللی و در حکومت ها باید که اینی موضوع شامل بودن افغانهای مقیم خارج در نظر داشته باشه. ما ببینیم که کدام چیز دیگه از یا پای ما نمانده باشه. نه، ما فکر میکنم که ایرمی نظریات هسته و ارگانهای جامعه مدنی تاکید آخر ما ایست که به شکل کنسورتیم یا اداراتی که از عین رشته ها یا بخش ها هستن در هماهنگی از اینا، جناب آشنا صاحب دکتر سپر زمان و شما در هماهنگی از اینا میتونیم که نقش خوب داشته باشیم که اداراتی که مثلا در بخش ایجوکیشن یا تعلیم و تربیه هستن اینا یک جای شون، اداراتی که باز اینا بتانن که نماینده های از اینا زیر یک چتر شورا بیاین و نظریات خود بایش ادارات مستقل و چترهای مختلف، چترهای خورده که زیر یک چتر کلان بتانه که ببینه که نظریات خود مشترک بسازن و برای اونمو اجماع ملی که در نظر است ای بتانه که امو وسعتش بر اساس یک میکانیزم و یا یک سیستم اثرگذار بتانه که کمک کننده باشه. تشکر.
بسیار زیاد تشکر محترم رئیل جان صدیقی. پیشنهاد داد که ایسار علی و خوب را مطرح کردی، امید است که برای ایشان توجه شود. اوست به جناب دکتر فضل رحمان هیله دارم چه با دیار اختل نظر شریکی در اکنون که پارستاسو نظر صدیقی در کمی لاری و پسه گاول ایوات سول سبات آوره می رفلش تبا ایدوشی چه خلقه و ایوات در اکنون که بعد علاق سخوش ورسی په دې تړاو به ځانګړې توګه د ملي او مترقي ګوندونو سازمانونو مدني ټولنو مسؤلیت او رسله کوي.
مننه آشنا صاحب. د حاجي صاحب محمد نذیر احمدزي له ګډون څخه د دوی له هلو ځلو سره موږ سره دیموګراف ته تل مثبت جواب ورکي او له موږ سره کتون کې په بحث کې تیره مننه ده د دې ښکارندوی ده چې دا وطن باندې زړه خوږي کې او له موږ سره د مخالصت سره هم پکې لري په هر صورت دا ټوله کې د ما خبرې درې یا څلورو برخو کې به زه راغونډې کړم چې کوم مسؤلیتونه دي څوک څه کولی شي یو ولس ته بل دولت ته سیاسي ګوندونه دي او بهرنی شپانان دي ولس باید یو ملي پاڅون ته ځان تیار کړي بې تفاوته پاتې کېدل لاس تر زنې کېناستل ګټه نه لري او سخت د برخلیک ټاکونکي حالت سي وسده لدغه باید ګټه پورته کړو ګټه په دې معنا چې باید فعال اوسو او خپل رسالت وطني او دیني رسالت باید دلته عملي کړو او ترسره کړو ځان ولس باید ځان په یو ټولنه کې په یو بنسټ کې په خپل کلي کې په خپل قوم کې باید سره یو ځای کې منسجم کې او خپل اواز خپل غوښتنه خپل رول باید وخی په دې کې غټ رول څوک لري چې دوی سره دوی ته انسجام ورکړي دوی ته لوری وخی هم دولت او هم سیاسی ګوندونه او فعالین هم د قومونو ټولنیز بنسټونو مشران د اوسنی سیاسی تنظیمونو او ګوندونو مشرانو څخه ځان مطرح کړي او دا ادعا لري چې په سوله او په جګړې کې د دوی رول لویده لوتینه د موږ غوښتنه داده چې دغه خپل رول باید له ملي زاویه وګوري نه له قومي یا ګوندي یا تنظیمي زاویه لمخې د موږ هیله داده چې وطن ډیر په بحراني حالت کې ده او که دوی هغه رول یې چې په 1990 کال کې ترسره کړی هغه تخریبی رول لغه رول باید دوی درس واخلي په هر هغه حالت چې پاینده کې پر راتلونکي کې راځي هغه حالت به که ویجاړوونکی وي دوی به هم ویجاړ سي که جوړوونکی وي د دوی جوړه او د دوی شتون به هم تضمین وي بنان د دوی شتون او نشتون د افغانستان په سوله او جګړې پورې مربوطه ده دوی په جګړه کې که یو ورځ که دوه ورځې سره خپل ژوند ته پایښت ورکړي په پای کې به دوی هم له منځه لاړ شي لکه چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې به د جګړې له لارې د زور له لارې دوی خپل ملګري واک ته راورسوي په دې د مطمئن اوسي چې په پاکستان کې به هم طالبان او هم هغه بنسټپال حرکتونه لاس تر زنی کې نه ني او هغه نظام هغه نظم هغه سوله چې هلته نسبي موجوده هغه په هم ګډوډه کې په دې مطمئن اوسي دا یوه برخه بله برخه له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې خپل رول لا چټک کړي د ولسونو په انسجام کې د قومونو په انسجام کې د سیاسي ګوندونو په انسجام کې دغه د دولت عالی شورا سي وسلې ځلې روانې دي زه یو نیک پال ګڼم په دې کې هم ځینې حرکتونه شخصیسته تنظیمي سته ولې په ټوله کې داسې ولسمشر کینی له ټولو سره مشوره کوي ګرچې دوی غواړي چې اوس دوی په تصمیم ګیري کې هم رول ولري معنی دا داسې دلته د دولت رول ضعیف کی دا نه منونکی ده ولې مشوره باید اوسي د هیواد د سیاسي سرنوشت او برخلیک په ټاکلو کې له دوی سره مشوره باید وسي له بلې خوا دولت او په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت نه د موږ غوښتنه دا ده چې سفارتونه په هیوادونو کې لاس تر زنې ناست دي غیر فعال دي د سولې په هکله د دوی اواز اوچت نه ده دوی د بهرنیو افغانانو په راتولولو که هغوی تا لور ورکوله که پا ناستو که پا کانفرانسونو که غیر فعال دی گدون نکوی توی باید دی دولت پالیسی پو هوادونو که پا بحر که باید توی توضیح کی تشریح کی ناستی ولری مگه بیلا بیل ناست لرو پو دی افغانان سر درتل مختلف و چیلنون لاره مگر دیپلماتیک برخه دی بحرمی چه وزارت و هوادونو که غیر فعال دی لبدا مرغه دوی تا باید دی بحرین چار وزارت چارواکی لوری ورکی دوی باید فعال ووسی دوی باید دی سول سیاست دی افغانستان دی حکومت دی سول اولاندیزونه دی سول دغا نوکتونه سی دوی دولت که حکومت که دوی باید تلتا توضیح که دوی یوال دیر مهم و دندونه داده او دا باید عملی کی لمال حجی صاحب نا گفتنه دا دسه پا دی اکره هم نیمو گولان دیزونه و رسیدی بارن چار وزارت تسی لاست در زنی که ناستل پا دغا شرایطو که دی افغانستان سیاسی نمایندگان او استازو بحر که دا دیر توان لری او دوی باید پال سی دریم ها یا تلرم ها برخبده ایسی بارمیش افغانان مک با تر پلوه سی دی پا پاپشان لا دیر دا پایتو کوسی دی سول پلاره که خل حلی زدی تو گردون که و راندیز لرو دا وسمو که دی سول یو دی برمیش افغانان دی پا وسم شورا دی یو دیر پراخ پنسط سول دی تره پاره کار کهی او امو پارو سی دقا تره هم دولت هم طالبانو تا هم حقا مطرح و یوادونو تا یو زلبیا راندی تو کده دی استانبول کنفرانس د مقدد خپل سوله ته یو ګډه وړاندې کوم غواړو چې خپل اواز دغه بنسټونه سره یو ځای شي دغه د بهمه شغانان د پیوستون شورا د نورو بنسټونو سره یا د ملي منافع او ملي ګټو د لزاوی څخه سره یو ځای شي نه سي بل کوم هدف لور د مخ هدف بل هیڅ نه سي مګر نن له دولت نه کوم څوکۍ غواړو نن له دولت نه کوم امتیاز مالی امتیاز غواړو مګر دې په دې حالت کې چې پر شخصن سي وست د تقاعد تر رسیدلې ما او حق قانون مې په دولت کې کړی دی د کابل پانتون دی او سات پای هغه ماته سخت پیار ده بل هیڅ نه غواړم د افغانستان فقط غواړم چې د افغان ولس لپاره او د سولې لپاره خپل ټول هغه توان سره هغه انرژي سره هم هغه کارو شو ما زه مطمئن یم چې افغان دی برمیش افغان دی پاکستان شورا اکثریت ټول به رهبری غړي د دې ما په دغه حالت کې دی او هم دغه نظر ته مغوال خپل وطن ته خدمت وکړو او حکومت هم له دولت هم هیله داده چې دغه پاملرنو کې دې ته دې وروسته د کرونا دغه پاندمی هم مخ په کمېدو ده امکانات دې ستاسي په حضوري ډول هم ناستی اوسي او په دې کې د حکومت مسئولیت ډېر ده چې امکانات برابر کړي دېته ځکه موږ د دې وسه نه لرو چې حتی خپل یو تلویزیون هم وچلوو یو په یو هېواد کې د بل په بل هېواد کې د بل په بل کې مګر دولت او حکومت او په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزارت د سولې عالي شورا چې په راس کې ډاکټر صاحب عبدالله ده دوی باید خپل رول ډېر اوچت کړي او له دوی نه د موږ تمه هم ده مننه
ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر فضل الرحمن صاحب تاسو ډېر ښه منطقي او پر ځای وړاندیزونه وکړه هیله ده چې ټول اړخونه ورته پاملرنه وکړي اوس ښاغلی روګل خور خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې د کومې لارې او په څه ډول هېواد ته سوله ثبات ورځنی راتلی شي همدارنګه د ښځو حقوق څنګه خوندي کېدای شي او څه باید وسي چې خلک هېواد راتلونکي بد حالات وژغورل شي همدارنګه په دې تړاو په ځانګړې توګه د ملي مترکي ګوندونو سازمانونو مددي ټولنو مسؤلیت او رسل
نړۍ مننه اشنا صاحب زه د میلمنو ستاسې او میلمنو په اجازه دا په درې بوده کې ډېر لنډ لنډ یادونه کوم ولې دا داسې اوږد او تحلیلي بحثونه دي چې په څو کلماتو کې شاید هم فهمه ونه واوسي یا څوک ونه کولی شي هغه هدف چې توضیح کېږي هغه واخلي خارجی بودی تخی شروع کوم چی افغانستان خارجه پالیسی او وزارت خارجه کی زر ازم داس دی نقطه چی د ولسمشر د 2014 هغه د انتخاباتي منشور چی د افغانستان لپاره ډیر ارخیزه او ارخیزه منشور دی او بسته یو کتاب وو هغه ته د شانس د عملي کیدلو ور نه کولی سم په تعصب سره او د الکه خارجي پالیسي د افغانستان هم ډیره په وضاحت سره بیان شوې ده زرا زه و دې ته چې خارجي پالیسي کې وزارت خارجه باید افغانستان خارجي پالیسي تدوین کی صحیح ده چې با وجود دا هم چې افغانستان خارجي قواوی په دې شل کال په افغانستان کې و او دا نابوزیره دی د هغه تاثیر لاندې دی افغانستان مستقل عمل په بهر کې نسی کولی مګر بیا هم تدوین ترتیب او تبلیغ د افغانستان په ټولنه کې ډېر اهم و چې باید په دې اوو کالو کې د ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم سوی وای او جوړ سوی وای دا ډېره مهمه ده چې په د وزارت خارجه په بخش کې یو کمیټه د دې لپاره جوړ شي او هم داسې کمیټې جوړ شي چې پاکستان شناسي، ایران شناسي، روسیې څه غواړي د دې جغرافیا څخه په جنګ کې په دې څلوېښت کالو کې دوی څه غوښتله او د افغانستان رول په دې کې څه باید وسي. دا بخش د افغانستان د خارجي سیاست باید فعال سي، اکټیو سي او لابي ډېره مهمه ده. زه یو کوچنی مثال د کاناډا د سفیر چې په افغانستان کې و او د مالین د اروپا د اتحادیې ډېر اهم مقصد د افغانستان په هکله زه دلته اواز اورم ملګري ته اروپایی تعدیوم مرستیال د افغانستان او پاکستان د ارتباط د یوران په حکله ډیر مهم نقاطو ته اشاره کوله مګر دا زموږ د پامه څخه غورځېدلی دي او موږ دغسې حالت نه تر لاس لاندې نیسو او دې ته انکشاف ورکوو چې وکولی شو موږ د افغانستان د دغه ستونزې دپاره لابي پیدا کړو په نړیواله سطحه د نړیوالې پارلمانو په مابینځ کې د ګوندونو په مابینځ کې د نړیوالې دا اهم نقاط دي چې زه په خلاصه ډول یوازې مې یادونه وکړله. دا ډېر مهم دي. راځه مې داخلي بوته زه داسې کولی شم وڅېړمه چې یو خو دولت وظیفه او واجبه ده د سولې په هکله چې څه وکړي او کوم طرحې جوړې کړي د ګوندونو هغه مشترک او ګډې نقاط چې دوی د سولې په هکله لري، د اقتصادي ټولنیزو ودې په هکله لري. دا لکه احمدزی صاحب چې وظیفه اخیستې ده، دغه ګوندو که دغه ادا شورا چې تشکیل ده د ګوندونو دا سره راغونډ کړي، مشترکات د ګوندو سره برسیره کړي، برجسته کړي. د سولې په هکله دا ګوندونه څه فکر لري؟ د په اقتصادي وده، په ټولنیزه وده، په دې کې دوی څه مشترکات سره لري؟ د دې څخه بیا د ګوندو دغه اجماع چې موږ یې یادوو دومره ډېره دا اجماع دا به زه د احمدزی صاحب سره انشاءالله په تماس کې سم په دې هکله باندې ما یو لیکنه هم کړی ده دا به هم سره به شریکه کمه مهمه دا ده چې دلته دولت او د شوراګانی چې د سولې په ترنامه لاندې جوړې سوي دي وزارت دا شوراګانی چې جوړې سوي دي دوی باید په ګډه یو مرکزیت ایجاد کړي لکه اوس چې د سولې دولت د دولت د عالي شورا تر بحث لاندې ده بیرته هغه جنګي چېرې په دې شورا کې کښېنول شي دا به لویه ناکامي بلکې دا یو تغییر باید په دغه دید او نظر کې راوسي زه یوازې یادولي د لنډ د وخت کموالي په خاطر کوم دا اجماع چې موږ ذخیر لرو دغه اجماع باید تر خاصو پروسیجر او میکانیزم لاندې دغه اجماع جوړ شي او وسی او کار پروسی نه دا چې لکه احمدي صاحب چې فرمایله مثلا درو او یا ګوند دي رجستر سوي رسمي شپېته مثلا د دوی په خپل فوکس کې راوستل دي مګر اوس دا کمیسیونونه باید ورته جوړ شي د دې ګوندو مشترکات څه شي دي د دې ګوند د سولې په هکله کوم وړاندیزونه طرحې لري د دې د دې نکاتې چې شي دي دا سره راټولې کی په اقتصادي وده کې دوی څه ګډې نکات لري په ټولنیز وده کې نو دا مسایل دي چې باید دغه سي کار پر دې ګوندو وسي او د دغو شپېتو اتیاو ګوندو څخه پنځه ګوندونه تشکیل سي هغه ستره محکمه باید لوغه وظیفه واخلي او دوی تر سوال لاندې راولي او دوی ته د دوی هغه کنفرانسونه او کنګرې او دا فشار پر واچي چې دایري کې خپل کنسنتر او پروګرامونه وړاندې کړي چې دوی د سولې په اړه څه لري دا مسله ډېره اهمه ده چې احمد بن صاحب باید په نظر کې ونیسي او سره کار وکړي اتمن زموږ یقین یم چې دا کار دوی کوي او په دغه پروسیجر سره دوی مخته ځي راځم د ولس مسله ده د دولت باید شوراګانی او میکانیزمونه طرحی د دې طرحو دپاره میکانیزمونه جوړ کړي چې په څه ډول موږ کولای سو د هغه طالبانو سره په کنټکټ کې کښېنو چې هغه په داخل کې جنګ کوي د هغه طالبانو سره چې دوی شل کاله په افغانستان کې ژوند کړی دي او د طالب د بازی بار جلاسیوی د هغه طالبانو سره چې د دوی د او کوټې د شوراګانو او د شپېشو د شوراګانو سره مخالفت ښکاره کوي نو څنګه په دې ساحو کې څه رقم کار وکړو دا دغه رقم کمیټې باید پالیسی ایجاد شي او جوړ شي بل راځم د ولس مسلې ته ولس او ښځه په دې ټولنه کې اوس په خاص ډول ښځه په ښځې هم راځم ولس ځپلی دی ولس وژلی دی ولس وژلی دی ولس څخه خاور د کور بمبار شوی دی د ولس رهبر رهنما او متمد څوک نه لري په کمال د تعصف د منطقوي جنګي جنګسالارانو د ژبې تر تاثیراتو لاندې په ظلم ستم لاندې دی خو ولس څه نسي کولی ولس د تاسې ناخوالو تر فشار لاندې دي چې خپل اراده نه لري تاسې اوس دا د جوزجان مسله یا فاریاب کې مسله ونیوي آیا دولت ستاسو څخه سوال دي چې دا دونه موټران دا دونه پیکاوي دا دونه سلاوي مودرني دا صدر کود لاندې څنګه په فاریاب کې چیرې ولاړ و چیرې لاګر شوي و په څه شکل و چې تاسو یې د نمایش د کې چې دا دي زه دومره سلاوي لرم نن به دا درته ونیسم سبا به پر تا حمله وکړم دا هغه خلاوي دي چې دولت او په خاص ډول د مشر ولس مشر په دغه ون کلني دوره کې دېته هر ملحوظات چې وه زه یې اکبر ملحوظات خبرې نه کوم ستا دا دېته توجه نه ده سوې په کمال د تعصب د قدرت جزیره ورته جوړې شوي دي هغه دومره پرسېدلي دي چې نن دولت ته ګواښ دی مګر دا د دولت تر سترګو لاندې دا څه رقم وده یې کول دی سلاو دا سلاوی دا کم دای سخرات للی بنا دا دیر مسائل دی چی دا باید پر راتون که باسو که تر باس لاندی اشنا سی اونیسی خاص دول باندی چی دا روائی و ولستوا کونسی دا منطقی و جبنی قدرتون چی گواشون کنی دا باید پا عجل دول سورا پا گرندی شکل سورا دا در فوکس و فشار لاندی را وستنسی رازم در شوزو انو بیا ممزو تکراراوما چی ما دی یاداوری کاوما دایتا تفسیرو تفسیر او دلائل لرم در شوزو رول دیر انده دی خاص دول خپل د نن افغانستان کې شوزه باید هغه پروژې ته ځان ورنی کی چې د دې صحنه ده 15% د شوزې صحنه ده زه یو فیصد صحنه نه غواړم مګر د شوزې رول په هغه انساني چوکاټ کې همدا غواړم چې هغه تاثیر گذار وي نه دا چې زه مهمه سم مګر هلته سالګیره جوړه کړم او توجه په دې شکل ځان ته جذب کړم پارلمان ته ولاړ سم مګر په منطقه او ژبه باندې ځان منصوب کړم بنان دې شان ته چې توجه ونیسي انتخاب ته د ښځې او ښځه خپل رول ادا نه کړي چې ووایي چې نه دغه پوست ته چې زه کاندید شوی یم د بل یو جنګسالار دخوا د یو قدرتمن دخوا دا رول زما دپاره نه دی نه کوم زه دا رول داسې چا ته ورکوم چې هغه ښه په دغه جنګي شرایطو کې عملي کړی شي نو ستاسو څخه منندوی یم چې وخت ډېر ونه نیسم که وخت لرم نور هم خبرې لرم او که وخت نه لرم نو بې بس ډېره مننه اغلې
روګل خوري تاسو ډېر ښه مثلا اشاره وکړله هیله ده چې ستاسو نظر وړاندیزو ته پاملرنه وشي تاسو د مزي صاحب څخه سوال هم درلودل چې ما ته لیکلی وو کله سوال مو کې هم تاسو ته
وویل ساس سوال ما سم په اواز مو ډېر ټیک دی
تاسو ما ته لیکلی وو چې د مزي صاحب څخه سوال لرم چې سوال دی
بله وو احمد دي صاحب ما په دا جریان کې د خبرو هم یادونه وکړه چې دوی د گندونو د شپېته گندونو اجماع یاد کړل دا په کوم پروسیجر او میکانیزم سره دوی دا اجماع بولي او کوم نقاط دوی په نظر کې نیولې دي که دغه بیان کې بیا زه دغه سره وروسته هم خبرې کوم مننه
اما زه صاحب تاسې مهرباني وکړئ او سوال مو اورېدلې
مننه اشنا صاحب کوم مننه کوم چې اجماع تاسو کې موږ دا اوسې د سولې په برخه باندې موضوع او د پد حکومت او بازي وخت کې تاسو باور لیدلی چې د موقت اداري خبرې هم روانې وي چې بازي یو حلقې د سیاسي واګیزه پر کړې و چې په دې مورید باندې د دوه شپې ته حزبونه هم نظر او په یو فکر د خپل نظام نه له خپل جمهوریت نه د خپل ملاتړ وکړه او په یو لسم د هوت باندې چې موږ تاسو د اتحاد د میډیا امنیتي ځواکونو ورځوه دوی ټول حاضر سوال او خپل اعلان د حمایت مو کړ تر څنګ خپل د وینې خپل لا امنیتي سکتور ته ورکړلې دا د اجماع موضوع دومره موضوع لکه خو سه اشاره ورته وکړه د سپونو انسجام او د دوی د متهم کېدو هغه موږ شروع کړی داسې موږ یو قوي دوه یا درې داسې سپونه ولرو چې هغه هم په نړیواله سطحه باور ولري او هم په داخل کې چې موږ نشو کولی چې د هغوی مشورې همیشه د ځان سره ولرو نو دلته د حزبونو ماشاءالله تعداد په داسې مسایل ملي مسایلو کې ټولو ته رسیدګي نشو کولی چې ځان اثر وګڼي د دې لپاره هم مانګي روانه ده لکه څنګه چې ما مخکې
د اواز ته خراب شو تمزه د اواز سم نه راځي اواز مو سم نه اورم مزه احمدزی صاحب آواز مو سم نه اوریدل کیږي.
اشنا سر به مننه وکړه ټولو
زما واز نه دا دی ووتی خپل د خیر دوستانو یو شمیر نور د سیاسي ګوندونو سازمانونو مدني ټولنو استازو هم همدارنګه د طالبانو استازي باید ګډون کړی وای مګر دا چې د انټرنیټ دا شي مشکلات دی په افغانستان کې وخت هم تفاوت لري ولې زموږ دا بحثونه دوام لري دا بحثونه به تر هغو دوام ورکوو چې موږ وکولی شو خپل ادب ته ورسېږو ادب مو څه دی ادب لکه تاسو دوستانو چې تشریح کوي په خپلو خبرو کې زموږ هدف دا دی چې یو درېیم قوت غږ پورته کړو په افغانستان کې درېیم قوت یعنې په دې معنا چې دغه ګوندونه سازمانونه شوراګانې دا موږ تاسې یو همدارنګه د افغانستان خاموش خلک چې تر اوسه پورې ټول شان په ننداره کوي او د دغو یو تعداد سیاسي شخصیتونو چې یوازې په فیسبوک کې دی فعال دي یوازې انتقادونه کوي یوازې دا وزه ګوري یوازې دوی سلبي نه دي دغه را فعال کړو دا یو غټ قوت دی دا داسې قوت دی چې هم به د دغه جنګسالارانو ته غاښمن ته ومي جواب ورکړي هم به د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي تاسې وګورئ چې په افغانستان کې یو څو جنګسالاران د هغه کسان چې په دغه شلو کلونو کې زور و زر پیدا کړی دي هغوی په دا ټولو مسایلو کې داخل دي په دې خاطر چې د هغوی فعال دي اما که په څنګ کې موږ دا سیاسي ګوندونه سازمانونه مدني ټولنې سیاسي شخصیتونه فعال کړو دا د دې ځای نیسي دې غټ قوت دی په افغانستان کې دا داسې قوت دی هغه چې ویلي دي د خلکو زور د خدای زور دی دا واقعاً دی هغه قوت دی که را فعاله شي دغه ټولو ته به غاښمن کوونکي جواب ورکړي په دغه لاره کې به دغه زموږ د بهر میشته افغانانو شورا همدارنګه د ښځو سازمانونه تاسې دوستان مدني ټولنې سازمانونه باید فعال رول ولوبوو د دغو سیاسي بحثونو د لارې به موږ وکولی شو چې د دې غږ پورته کړو دې منسجم کړو او هغه خپل هدف ته ورسو نو بیا هم ستاسې ټولو نه مننه مزای صاحب خارج شو او بیا کېدای شي روګل کول تاسې دغه سره تلیفوني اړیکې ولري او ستاسې سوالو ته به جوابونه ورکړي ستاسو څخه مننه کوم او د ټولو هغو دوستانو څخه چې د دغه د مزموږ دغه خپرونې لایف په فیسبوک کې کتله او په یوټیوب کې کتله مننه کوم چا چې ورځ یې ښه ورځ ورته غواړم چا چې شپه یې ښه شپه ورته غواړم ډېره مننه ستاسو څخه
انا ناشنا سيد سيد زحمت اوسه که دا تر اوسه به دا مال لري
ډېر مننه خدای پامه خدای پامه
محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل خندان